السلام علیکم. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 2018 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949 میلیونو سل زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډېر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دینی زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او وویل 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبان د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپله ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپی دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کېږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد بې ساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لکتر لګه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جر ثقیل د مسافر وړونکو اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا اویا تنه نور انټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو له مخې هغه جر ثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفري د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم. افغانستان ته د پیسو لیکل یا حواله خی په بهر کې میشت افغان ځوانانو د هرې میاشتې د پای یا پایلې له مهمو کارونو څخه وي. افغانستان ته د پیسو لیکل هیوادونو ته مالیه ورکول، ل خپل مالی وضعیت څخه د حکومتونو خبرول، د سوسیال پیسې لیکل، د تور کار پیسې لیکل، د پارټ ټایم یا هغه چې نیم وخت کار کوي دغه پیسې لیکل، بل اخر د هر لارې چې تاسو پیسې ګټي یو برخې نه یو برخې افغانستان ته د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ په موخه استوي. خو تاسو دغه پیسې څنګه استوي؟ آیا تاسو چې کله پیسې استوي فیسبوک ډیر کوي کم حکومت ستاسو دغه پیسو لاستولو خبر دی او کنه؟ که چیرته خبر شي څه پیخیږي او آیا تاسو کولی شئ دغه پیسې په پټه واستوي کنه؟ لدې سربیره په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې دوی ښایي په افغاني پاسپورټ ونه شي کولای افغانستان ته پیسې واستوي. او کچیر دوی پیسی استاوی نو دوی پا مغه هیوات که چمیش دی کرنسی تی باید دا پیسی بدلی کری لاغی گروس دی واستاوی او کلش پا افغانستان که پیسی در لاسه که خواهی زیادتر یه دا اپشنو نه لری چی پا دالارو ایرو ای در لاسه کری بلکه اما غا یه اپشن با وردور کول که گی چی اغا دا افغانه یو تر لاسه کول دی خو پا دی که سمره توان تاسی درستی گی ساده حل لار څه ده؟ آیا د دې امکان شته چې موږ کولی شو په ساده لارو چارو افغانستان ته پیسې واستوو؟ خپل افغانانو په دې برخه کې څه کړي دي؟ نن پروګرام کې ستاسې ټولې دغه پوښتنې ځوابېږي او همدارنګه که چیرې تاسې افغانستان ته پیسې استوئ زموږ مېلمانه به تاسې ته ووایي چې تر ټولو ساده او اسانه لار څه ده او دوی خپله په دې برخه کې څه کار کړی دی. نن سره په پروګرام کې مېلمانه په سویډن کې د ګلکسي د حوالې یا منی ترانسفر بنسټ ایښودونکي کریم خان په جرمنی کې میشت افغان ډاکټر احمد الله مرخیل دي. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. مننه لدی چې وخت مو پرې خودو چې پروګرام کې را سره ګډون وکي. تاسو ته کراشم کریم خان، ما ستاسو هغه ویب پاڼه وکتله، فیسبوک مې هم وکتله. په دې برخه کې تاسو ډېر کارونه کړي دي او هغه فیسبوک فالوورز مو هم ډېر زیات دي. که تاسو ته ووایاست د حوالې دغه سیستم چې تاسو جوړ کړی دی مخکې دینه چې د افغانانو په ستونزو باندې خبرې وکړو، لومړی له تاسو نه ستاسو د دغې پرمختګ او د دغې کار په اړه باندې اورم چې د څه ډول سیستم دی او څه وخت مو دغه کار را شروع کړی، څومره وخت کېږي چې تاسو د پیسو د ترانسفر په برخه کې کار کوئ؟
سلامونه خاغلی خریده جان، سمانون کریم خان دی او زه په اروپا او کینیډا کې د افغانستان چې څومره مشتریان دي د دې استازی کوم. د ترانسفر ګلکسی دا یو شرکت دی د پیسو د لیږد، یو نړیوال شرکت دی چې د افغانانو لپاره خوندي، چټک او باوري مالی خدمتونه برابروي. د افغانستان او بار میشت افغانانو ترمنځ د پیسو د لیږد لپاره یو قانوني او باوري لار ده.
تاسو زما غږ لري؟
او
څومره وخت کیږي چې تاسو دغه سیستم جوړ کړی ده؟
دا ترانسفر ګلکسی چې په 2014 کې دا شروع شوه ده او بیا چې موږ د افغانستان چې کوم کوریډور یا کوم بخش ته هغه په 2015 کې چې تیر شوی کال په مارچ میاشتې زمونږ بخش د افغانستان لپاره موږ شروع کړی دی.
یعنی تاسو له دې وړاندې په اروپا کې د پیسو د انتقال کار کوو، خو اوس مو افغانستان ته تازه پیل کړی.
بله،
ولې مو تصمیم ونیو چې افغانستان د پیسو د انتقال کار اوس پیل کړی؟ ولې مو په خاده کار نه کوو؟
اصل کې موږ یو ځل مخکې کوشش کړو په 2014 تقریبا په 2021 کې چې کله دا د افغانستان کې سقوط شو نو موږ لا سرویس پول داون شو، نو اوس دویم ځل چې موږ بیا شروع کړی دی په 2015 کې او د دننه مخکې هم موږ چې کوم کار کولو د افغانستان لپاره هغه په ډېر ښه توګه باندې روانو، خو چې ریجیم سره زموږ ډېر زیات سرویس باندې فرق وغورځېده. چې کله ریجیم چینج شو نو هغې سره زموږ سرویس ودرېده.
ستونزه سره منځ شو، کولی شي په دې ستونزو راته یو څه ډېر جزئیات راکړي؟ څه ستونزه وه؟ تاسو څنګه پیسې انتقالولې چې هلته بیا د رژیم په تغییر سره پکې ستونزې رامنځته شوې؟
نړیوال چې کله زمونږ د افغانستان حکومت پلان چې کوم فعلي حکومت دی هغه د انریکګنایزبل دی، دا هیوادونه چې دي د اروپا څخه چې موږ کوم خپل سرویسونه وړاندې کوو دوی نه ریکګنایز کوي، نو د دې د وجې چې دی زموږ سرویسونه په هغې وخت کې ډاون شول. نو پلان چې دی 2015 د مارچ نه زموږ سرویسونه بیرته فعاله شوي دي او هغه د دې چې کوم قوانین دي د هغې د مطابق نه چې دوی کله هلته د رژیم سقوط شو نو بیا ته بند کړل. حالانکه تاسو په دې باندې خبرې چې ټولې دنیا یو قسم ته غبرګون خوده، نو اوس په 2015 کې به تداسې زمون شروع شو.
دلته ستاسو د سیستم چې یادونه مو کړه نسبت نورو سیستمونو ته، یا په ټوله کې د حواله پر تلا باندې چې لامپا اروپا کې هم کارول کیږي، یو څه ډیر امن دی او فراډ پکې نشته یا ډیر ډاټمن سیستم دی. تفاوتونه سره د نورو سیستمونو په اړه باندې وایس، ځکه لام په اروپا کې مکتلی دي چې یو کس څوک پیسې وروړي او ورته وایي چې راته افغانستان ته واستوه، بیا هغه ورنفیس اخلي مثلا په $100 یا په ایرو کې $2.5 یا $2.5 ورنه اخلي یا $3 ورنه اخلي. افغانستان کې بیا سره شهزاده کې ورته وایي چې فلاني دوکان ته ورشي، هغه ځینې کولی شي خپلې پیسې ترلاسه کړي. دا څه ډول کاروبار دی؟ ستاسو د کار سره توپیر څومره ده؟
نه اصل کې زمونږ کار چې دی بیخي د نن سبا چې کوم په مارکیټ کې کومې کمپنیانې کار کوي لکه دا نورې شرکتونه چې دي دغه سې کار کوي. هر سړی خپل ځان ته اپلیکیشن ډاونلوډ کوي، زمونږ په ګوګل پلی باندې یو، او هم چې دی په
اپلیکیشن نوم څه دی؟
ترانسفر ګالکسی. ترانسفر ګالکسی دی. دا هر سړی ډاونلوډ کوي په خپل موبایل کې، ځان رجسټر کوي او د هغې نه بعد خپلې پیسې قانوني ډول باندې لیږي.
یعنی هغه کسان چې مخکې ما یادونه وکړه تور کار کوي، سوسیال پیسې خوري، دوی نشي کولای دا سیستم استفاده کړي؟
کولی شي چې هغوی ولیږي د دې نه استفاده وکړي، ځکه چې پیسې که سپینې راځي ستاسو اکاونټ ته، تاسو کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي. او کومې پیسې چې هر سړی دې هیوادونو کې ټیکس ورکوي او د ټیکس نه بعد یا مالیات چې ورکوي، د دې نه بعد ته کولی شي چې خپلو پیسو سره هڅې شي چې ستاسو زړه کې فامیل ته لیږي. او موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغانستان کې چې څومره کورنۍ دي هغې په خپل خپلوانو په مرسته باندې هلته ژوند کوي، نو زموږ دا لاره دا حیاتي ارزښت لري د دغې لپاره.
مننه کریم خان، تاسو بیرته راګرځم. امرخیل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې کریم خان یادونه وکړه، دوی په دې برخه کې یو آنلاین سیستم رامنځته کړی ترڅو کوم افغانان چې غواړي افغانستان ته پیسې واستوي، ډېره ساده او تر ټولو ډاټمن لار ده. یعنی دوی مطمئن دي چې پیسې په امن طریقه باندې افغانستان ته رسیږي، پرته له دې چې څوک په آنلاین توګه ریپورټ کړي یا څه درغلي پکې وشي. وروسته به د هغوی نه د فیس په اړه باندې واورو، او همدارنګه د پیسو د کرنسۍ د چینج په اړه باندې چې څومره بیا دې کې ګرځول کېږي. خو تاسو راته وایست په جرمني کې ډېر افغانان دي، هلته د افغانانو ټولنه پراخه ده او ډېر ځوانان کار کوي. په همدې موخه جرمني ته راغلي دي چې کار وکړي ترڅو په افغانستان کې په مالي توګه خپلې کورنۍ وساتي او ملاتړ یې وکړي. تاسو چې خپله یاست یا شاوخوا دوستانو ملګري مو چې دي، په اوسط ډول باندې به په میاشت کې افغانستان ته څومره پیسې استي او څومره ځوانان مکلف دي چې دا کار وکړي؟
سلامونه صفای صاحب تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړو. ډیره ښه به سوال پوښتنه مو کړله. دلته تقریبا په جرمني کې وروسته د 2021 د حکومت له تغییر سره زښت زیات ځوانان په تیره په قانوني او غیر قانوني لارو باندې آلمان ته راغلي، خصوصا جرمني اولین تمځای و چې دوی هلته د پناه غوښتنه کړې ده. اوس اکثریت یعنی تر 50-60% زیات یې په کارونو باندې بوخت دي. هغه ځینې یې سپین کارونه کوي، ځینې یې حتی لکه څنګه ستاسو مخکې ویلې په تورو کارونو باندې مصروف دي، مطلب هغه یو نفقه پیدا کوي تر څو وکسي وکولی یو مقدار پیسې خپل هېواد او خپل کورنۍ ته ولیږي. د وروستیو ارقامو په اساس باندې تقریبا ټوټل په جرمني کې شاوخوا 400,000 افغانان اوسېږي، افغان کورنۍ اوسېږي، چې دوی څخه حتمن یو نفر دوه نفر شاغل دي یا کار کوي. داسې څومره پیسې لګي دقیق ارقام مثلا خو نسی واضح کولای، ولی د جرمني د فدرال بانک چې په 2023 کال کې ټوټل یو ارزونه کړې و چې هغه یو مقاله دوی خپره کړې د بانک په ویب سایټ باندې شته ده. په ویب سایټ کې دوی ذکر کړی و چې په 2023 کال کې تقریبا 1.2 میلیارد یورو بیرون ته ترانسفر شوی دي، یعنی په بیرون کې دغه ټول آسیایي ملکونه راځي، چې په هغه کې تان 14% افغانستان ته ترانسفر شوی ده، چې دا شاوخوا تقریبا 1.1 میلیارد یورو راځي. په دوی کې هم قانوني پیسې شامل دي، هم ممکن هغه کسان چې تور کار کوي یا په غیر قانوني توګه باندې په غیر قانوني حوالو باندې پیسې لګي دا هم شامل کېدلی شي. نو ډیر غټ ارقام سالانه مونږه افغانان خپل هیواد ته ترانسفر لرو.
د خپل ځان په اړه مرته وست، البته که ستونزې نه وي تاسو څومره پیسې استوي؟
دغه نظر په عاید باندې سړی که وای هر څومره چې هغه تقاضا او عاید څه کوي، مونږ چې ډاکټر په صفت څوک دلته کار کوي نسبت نورو کسانو عاید ښه وي او زیاتې پیسې لږي. شاوخوا زه مثلا اوس په نورمال توګه 500 تر 600 یورو د میاشتې زه هغه نورمال توګه لیږم. ځینې ځینې وخت ایمرجنسي حالات چې پیښیږي انسان کولی شي هغه زیاتې پیسې هم ولیږي.
یعنی په اوسه ډول باندې هغه کسان چې په جرمني کې خپل کاروبار کوي یا حکومت ته ټاکس ورکوي، دوی 1500 یا 6000 یورو پورې پیسې لیږي. تاسو چې دغه پیسې لیږئ، تاسو په کومه طریقه باندې استوئ؟ منیګرام یا دغه طریقه چې کریم خان یادونه وکړه، ګلکسی ترانسفر نه تر اوسه پورې خبر وي، دا طریقه مو کله کارولې ده؟ کنه بل کومه لاره مو پیدا کړې څنګه پیسې استوئ؟
شخصا زه خو خپله د دغه ګلکسي ترانسفر له پروسې نه هم خبر تر اوسه پورې. اوس کریم خان صاحب وویل ډېره ښه لاره ده، وروسته له دې به دا کار وو. تر ننه پورې مونږ له منیګرام او ویسټر یونین او ریانا استفاده کوله، چې هغه هماغه تفاوت په کې څه د کمیشن ټاکس اضافه او کم زیاتې څه. ځینې وختونو کې یورو په افغانیو باندې په ډېر ټیټ نرخ باندې تبادله کېږي چې دا دواړه دو جانبه تاوان سړي ته رسېږي.
مننه تاسو بیرته راګرځم. کریم خان، که تاسو ته وایست دلته د ریاو منیګرامو د وسترن یونین یادونه وشوه، زه یوازې د ریا په اړه تاسو ته وایم چې ستاسو بیا د اکسچینج ریټ او فیس څومره ده. که ریا کې څو پیسې استوي، مثلا 1500 یورو، په هغه کې 3 یا 4 یورو نه فکر کوم ګرځي. خو کله چې هغه اکسچینج ریټ ته ورشي، یوه یورو که په بازار کې مثلا اویا وي، هلته یې درته په دغه باندې اتشپېته هتا 15 پورې درته ماته، یعنی بیرته هغه کوم فیس چې دا په اکسچینج ریټ کې لا تا ګرځي، یعنی په ډېره ټیټه بایا باندې تا دغه پیسې ماته. او په افغانستان کې بیا فکر کوم آپشن دا ورکړي چې د پیرو اخیستلی شي که په افغانۍ اخیستلی شي، خو ډېرې ټیټو پیسو باندې دا ماته. په داسې حال کې چې فیس درته کم ښایي، چې 3 یورو راکه دومره پیسې درته استومه. ښایي په منیګرام کې هم داسې وي، په وسترن یونین کې هم داسې وي. ستاسې په ګلکسي ترانسفر کې دغه وضعیت څنګه ده؟ څنګه خلکو ته پیسې ماتوئ؟ 2 روپۍ اخلي مثلا په 1 یورو یا په 1 ډالرو یا که بل هیواد نه پیسې استوئ، دا سیستم مو څنګه ده؟
دا چې کوم شرکتونو نمونه تاسو واغستل، د دې سره موږ له غونډې فرق لرو. هغه فرق دا دی چې موږ نرخونه د بازار په غوښته نه نګوري، د ټولو نه خزه موږ ریټونه دي. بل دا د فیس خبره چې تاسو وکړه، یا کوم دی چې دا یو خو افیکس دی چې دی اخلي، دا د پیسو د بدلیدلو وخت چې کوم دی پیسې ماتي، هغه کې یو غستل یو بل فیس دی. نو زمون فیس چې دی په 1000 یورو یا په 1000 یورو یا مثلا چې کوم د میاشتې لیمټ دی، هغه د لپاره پر ترانزیکشن ته موږ ټاکلی دی چې هغه یو نیم یورو دی. هغه فرق نه کوي که تاسو 1000 یورو لیږئ او که 2500 یورو لیږئ. زمون د میاشتې چې کوم لیمټ دی، هر افغان کولی شي نو د میاشتې تقریبا 2500 یورو ولیږي خپل د اپلیکیشن د لارې. او پر ترانزیکشن چې دی یو نیم یورو چارج کوو. خو اولنې چې کوم ترانزیکشن دی، دا د ټولو افغانانو لپاره، یا هر یو مشتری چې موږ سره ځان رجسٹر کوي او پیسې لیږي، هغه د لپاره اولنې وړیا دی، دا هیڅ فیس نه اخلو. او یو خدای تبادله نرخ مل داخلي چې موږ پکې معمولا ګټه نشته دی په اول کې، هغه یو قسم د موږ پرومو دی د مشتریانو لپاره. نو دا که څنګه غږی په ټولو نه خفي سونه دي چې ونی مې رو ده ک نسبتا تاسو د منیګرام او د وسترن یونین له لوري هغه درې او نه مثلا چې څومره تاسو هغه زیاتیږي الته او که په کوم کې فیس نه سینو هغه چې ده په افیکس کې، یعنی د پیسو د ماتېدو په وخت کې هغه یې الته ګرځي په بل طریقه باندې. نو زمونږ ته پټ فیسونه نشته ده، هیدن هیڅ نشته. هر څه تاسو ته اختیاري په خفه باندې په اپلیکیشن کې همدغه تاسو ترلاسه کوي.
په 100 روپۍ هیوادونو کې فعالیتونه کوي.
فلن چې ده موږ د اروپا نه تقریبا اروپا به شمول لکه کینیډا چې 1.5 هیوادونه راځي، دې کې موږ فعالیت کوو.
او لندن څنګه؟ یو کې بریټانیا کې مو فعالیت شته.
او فلن چې ده فلن په د انګلند نه موږ هغه نشته ده فعالیتونه، خو موږ کوشش روان دي چې دا غي دینم خپل فعالیتونه زر تر زره فعال کړو.
کچرتي څوک غواړي په دې اروپا هیوادونو کې یا کاناډا کې څوک ځان ته اکاونټ جوړ کړي په ګلکسی ترانسفر کې، کوم ستاسو ته ضرورت ده؟ یعنی په ټوله کې د اکاونټ جوړولو لپاره تاسو آی ډی غواړئ، او د بانک ادرس غواړی څه ډول سیستم د مثلا یو څوک یو هیواد کې چې تاسو هلته د خدمات نه لري خو هغه غواړي ستاسو خدمات نه ګټه واخلي کولی شوی کاری په بل شمیره یا په بل ایمیل ادرس خو آی ډی خپل ورکړي.
اصل کې فرزان که تاسو دا پوښتنه کوي چې په یو هیواد کې زمونږ اپلیکیشن فعالیت نه لري استفاده کی اصل کې زمونږ اپلیکیشن داسې جوړ شوی دی چې هغې هیواد کې بیخي تاسو په هغه ګوګل سټور کې یا په ویب پاڼې باندې نشي لیدلی چې کم هغې کې فعالیت کوي هماغه هیوادونو کې تاسو ډاونلوډ کولی شي. البته د آی ډي پوښتنه مو کړله، هو آی ډي مهمه ده که آی ډي نه وي د هغې هیواد کې ریفیوجي اسناد لري یا چې هر څه شی لري دوی کولی شي چې په هغې باندې ځان رجسټر کړي. پروسه یې ډېره اسانه ده، د دې دقیق نسلی چې خپل معلومات ورکړي لکه خپل ایمیل ادرس ټلیفون شمیره او معلومات مثلا چې څومره پیسې غواړي ولېږي د میاشتې چې څنګه زمونږ ضرور ویلې چې مثلا 500 یا 600 دی د میاشتې لیږي، نو دغسې زمونږ د ټولو افغانانو خپل یو نظر دی چې د میاشتې مونږ څومره لیږو هغه انتخابوي. او بیا زمونږ د طرف نه چې دا کوم لیمټ دی نو د دې په دننه کې دی کولی شي چې د میاشتې هماغومره ترانزیکشن وي.
مخکې لرې چې مخکې صاحب ته ورشم، یو بل څه په دې اکاونټونو کې چې ما په منیګرام او ریا او د نورو کې کتلی دي، که چېرته هغه پیسو رقم مثلا د کلونو په تېرېدو سره ډېر شي او آی ډی ام اپډیټ شي خو هغه رقم یو څه ډېر شي، اکاونټ بندېږي، اوتومات بندېږي او ته نور نشي کولی هغه اکاونټونه وکړې. مثلا په ځینو کسانو بیخي منیګرام بند، هغوی ته وایل چې ستاسو اکاونټ ریسټریکټ ده. ستاسو په دغه ګلکسي ترانسفر کې لیمټ څومره ده چې مثلا په کلونو کې خلک دومره ارقام واستوي بیا دې ته د نور اجازه نشته چې دا وکاروي دا پوکاروي نور؟
اصل کې چې کله اکاونټ تاسو ریسټریکټ شي یا مثلا تاسو هغه غیر فعال شي تاسو اکاونټ، هغه په دې صورتونو کې کیږي چې تاسو چې کوم ترانزیکشن وي اوس دا مثلا زمونږ دا سرویس ته د خلکو لپاره دی چې خلک خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا پیسې لیږي دوستانو انډیوالانو ته خپل خپلوانو ته، نو د هغې دپاره دا هېڅکله هم نه ریسټریکټ کیږي او هغې دپاره همیشه فعال وي. البته داسې زمونږ سیستم داسې جوړ شوی دی کوم داسې ترانزیکشن وګوري چې هغه غیر عادي نه کار کوي، یعنی خپل د فامیل مثلا چې کوم وګړي یادي انتخابوي چې مثلا مونږ دې کسان ته پیسې لیږو هغه زیات شي یا د څه غیر فعال کارونه پکې شروع شي چې هغه زموږ سیستم په خپله ډیټیکټ کوي، نو بیا په هغه صورتونو کې مونږ د هغې نه بیا اسناد غواړو. مثلا د هغه درآمد چې هغه کار روزګار کوي یا مثلا د ریسیپین آی ډی چې کوم افغانستان کې چې کوم تاسو پیسې اخلي دا غي اسناد، نو دا چې ده په هغه حالاتو کې راځي هیڅ کلم اکاونټ بغیر د دلیل موږ نه ریسټریکټو یې غیر فعال کو. البته دې ته مکمل خپل هغه وخت ورکول کېږي چې دې هغه خپل جوابونه ورکړي.
مننه کورودان رسوبې د ساسه د اکاونټ ترافیک په اړه هم لته سی ورمه چې څومره کسان تاسو مراجعه کوي څومره افغانان د دې طریق نه پیسې ترانسفر کوي. امر خیل سه کته سره ته وایست لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه په جرمنی کې ډیر شمیر افغانان پیسې افغانستان ته استي، دغه کار چې هر میاشت مز زیاتره نن ځوان فکر پروګرام دی، یو همیشه په دې پروګرام کې موږ ځوانانو سره خبرې کوو هغوی چې په جرمني کې دي یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دي. اوس لا په جرمني کې ځوانان د کار د نشټوالي نه هم سره ټکوي، وایي چې هغه پخوانۍ دندې یا کار چې په جرمني کې پیدا کېده اوس نه پیدا کېږي. تاسو په دوستانو یا شاوخوا کسانو کې داسې څوک کتلی چې سوسیال پیسونه پیسې افغانستان ته واسطه یا په ځان باندې دلته سخته تیره کړي تر څو وکولی شي په افغانستان کې کورنۍ ملاتړ وکړي، یا کوم کسان چې دغه تور کار کوي د دې پیسې واسطه، تاسې څه تجربه خاطره لرئ د دې کسانو سره؟
دقیقا دغه څه د مونږ اکثریت ملګري چې حتی دلته ډېری د اسنادو ستونزه لري او په رسمي توګه نه د کار اجازه لري، او دلته اروپا کې خصوصا د اسنادو پروسه کې یو پروګرام په نامه د ډوبلین کوم ځای کې چې ګوتې ترې اخیستل شوي کوم بل پردي ملک نه، نو درغوس دغه پروسه مخته ځي، د اسنادو انټرویوګانې راځي، دغه پروسه ډېر زیات وخت نیسي او په دغه وخت کې تقریبا یو کال یو نیم کال د پروسه وخت نیسي. په دغه وخت کې دوی ته د سوسیال پیسې ورکول کېږي، نو دوی خدای شاید د زموږ نیمه ملګری دي، حتی دلته په میاستو ځان ته کالي او لباس چې شي نه اخلي، وایي ته چې فامیل په افغانستان کې ډېر ضرورت لري، او یا چې پروتاک پروسه کې اروپا ته ډېرې پیسې مصرف کړي دي، پلاره باندې د خلکو قرضه رسوي، د خپلوانو د د خلکو نه مختلفو کسانو پیسې په قرض اخیستلې کوشش کوي چې قرضونه خلاص کړي او حتی ځینو کسانو ورته ځمکه خرڅ کړي ګراو کړي یعنی مختلف نو باندې د تر دې ځای پورې رسیدلې دي نیمړی ملګری ستاسو اوس هم چې ورسره په تماس کې یم چې حتی هغوی په رسمي توګه د سپین کار اجازه نه لري په اروپا او په المان کې ولې دوی هغه د سوسیال د پیسو نه د میاشتې چې هغه خپل وس چې هر څومره کولای شي چې هغه سل یورو یا 200 یورو چې هغه معادل شاو خلاص 15000 افغانۍ راشي چې هغه افغانستان کې دیغوی دی او کورنۍ میاس په دې رسې دا ویلې کی ورته هر میاس
زیاتره کوم لار نستې صرف ته ورکی کنه دغه انلاین طریقې کوي
تابان دا خو چې دوی په رسمي توګه باندې دي ورک پرمټ او یا ریزیدنشل پرمټ ونه لري دلته په رسمي توګه باندې خو نس کولای لري اپلیکیشنونه استفاده وکړي یا د بانک لار ترانزیکشن نه وکړي نو دوی په مغه هر خار کې یو کس معمولا کس خپل شخصي کاروبار لري یا رستورانت لري یا مثلا شخصي دکان لري او آزاد بزنس لري هغه کس ورزي او هغه کس صرافي لري په حساب یو سیستم لري ورکای چې په کابل او هرات او مزار او زینور ولایتونو کې خدمات لري او په نقدي توګه باندې دلته پیسې ورکول کیږي او تاسو په افغانستان کې په نقدي توګه پیسې افغاني په اساس باندې ورکول کیږي مګر د حوالې خپل فیس لري اخلي چې هغه مو اوس وخت کې په نن ورځو کې په اروپا کې تقریبا په سل یورو باندې شاوخوا شپږ یورو دوی ټاکس اخلي په شاوخوا سل یورو باندې شپږ یورو هغه 15 یورو خود 15 نه کاته نه ستې سم کوان نه لري دوی هغه خپل ټاکس اخلي فزیکی توګه باندې پیسې دلته ورته ورکوي او هلته په افغانستان کې په افغانۍ باندې بیرته پیسې اخلي
تاسو چې کوم ځای کې یاستئ کوم ښار کې د جرمني یاستئ دلته په ټول کې د صرافیان یا افغانان چې د دوکانونو لري چې په پټه باندې وایو خلک کولای شي ورشي په سیور کې یلته افغانستان کې سره شزاده کې تر لاسه کړي ساسي په باور څومره دي ځکه څومره چې په نورو اروپای هیوادونو کې مثلا ک زه وایم چې په کوم ځای کې زه اوسېږم دلته ډیر کم دي افغانان دا کاروبار نه کوي یي په نشته حساب د دوی کاروبار جرمني کې څنګه څومره افغانان دا کاروبار کوي
زه په جرمنی کې د هامبورګ ښار ته نږدې اوسېږم او تقریبا د سه یو میاشتې مخکې زه د ښار مرکز ته د سودا د کور د وسایلو سودا لپاره تمال تر موږ افغانانو ډېر زیات دوکانونه دي خوراک فروشي رستورانتونه نانوایګان مختلف کاروبارونه لري نو زه په دوکان کې لا ولاړم چې یو کس راغی افغانستان ته غوښتل حواله کوي تقریبا شاوخوا 1000 یورو حواله کولې نو دا دکاندار خپل شریک ملګری ته وایي چې د فارسیزه باندې خبرې کوي وایي دای ما شاوخوا تقریبا 50000 یورو را روان کړم به افغانستان یعنی دا یو بیلګه ده چې یو دکاندار شاوخوا 50000 یورو په یو میاشت کې د مختلفو کسانو ترغلي دي مشتریانو ترغلي پیسې ورته ورکړي دي 500000 دي 1000 دي 2000 دي دوی حواله کړي دي یو دکاندار چې مثلا شاوخوا 50000 روپیه حواله وکړي نو دا کوم یو نفر خو به دا کار نه کوي حتمان 15 نفر په یو خار کې مختلف صرافیان په شکل باندې لري مختلف دکانونه او رستورانتونه لري او هغه په مختلف مقدار باندې پیسې انتقالوي
مننه مننه کریم خان که تاسو ته وایست دخل لري چاري مثلا شته افغانان کاری پر زیاده دی چې آنلاین طریقه وکړي یا لکه څنګه چې مرخیل سبي داونه وکړه زیاتره کسان دی پټ کار کوي زیاتره کسان سوسیال پیسې لګي او دوی زړه نه خکې چې آنلاین طریقو نه استفاده وکړي دغه کوم اسناد چې تاسو یې د رېجستر لپاره غواړي دا ځان رېجستر کړی او آنلاین خپل پی سي واسطې ډاټ منوسی بیا تاسو مشتریان څنګه دی څومره ترافیک مو دی په ورځنی ډول مثلا څومره کسان مراجعه کوي چې افغانستان ته پی سي واسطې البته یوازې د افغانان د ونرته وکي
زمون سره د نن محل تقریبا 15000 شاوخوا سبچوي افغانان مشتریان لري چې له اروپا د کینیډا څخه افغانستان ته د پیسو د لیک د لپاره د مونږ اپلیکیشن استفاده کوي البته د اسناد او یا مثلا د آی ډی د سیو مشکل دی چې د مونږه اپلیکیشن د مونږه هغه رونه نشي استفاده کولای چې دا غي سره اسناد نه باید څنګه تاسو نه دلري کته دي ملکونو کې مثلا ځانونه ريجستره کړی دي که د ریفیوجی په سټېټس باندې که د هر رقم اسناد چې ولري نو هغه زمونږ اپلیکیشن هغه وخت دی ته لکه چې کله ځان ريجستره کوي هغه پکې دا غي اکسس خلی هغه ته خېځي سیستم ته نو هغه وخت ورته جواب ورکړي چې مثلا دا اکسپټیبل دی یا نه دی
او د هر نفر چې تاسو د ګلکسی ترانسفر نه استفاده کوي څومره ګټه تاسو ته پر راځي آی څومره تاسو ته پر راځي او تاسو په یو نفر څومره ټاکس حکومت ورکوي
دا خو د کمپنۍ چې دا په غټه توګه من کار کو او څنګه چې تاسو مویل چې زمونږ تقریبا په 1.5 شوادونو کې فعال وو، نو د افغانستان بخش یا کوریډور دی دا زمونږ سره دی. البته زمونږ سره نور ډېر هیوادونه دي چې په هغې دپاره من کار کوو، نو په غټه کچه چې دی زمونږ چې دي یا دا فایننس ګوري او د فایننس سره به خري پوټي. نو زه په دې کې بستاسو نه بخښنه غواړم چې اوس مهال چې هغوی څومره ټیکس ورکوي د په دې باندې زه نه یم هغه. البته زمونږ چې کوم لیګ دی د میاشتې تقریبا 40 میلیونه $ نه ونیسه تقریبا 15 دا هره میاشت لیګ دی زمونږ د ترانسفر ګلکسي د لارې ټول هیوادونو ته بشمول د افغانستان.
د افغانانو علاوه د نورو کوم هیوادونو ته ډېر مراجعه کوي ستاسو اپ ته؟
ډېر دي تقریبا چې د